السلام علیکم د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو ازادي رادیو وری روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکه او خبرونه درته خبرو او په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبره کړو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یو میاشت پاتې ده خو د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلاري کلینټن نن د ولسمشۍ د دویمې مناظرې لپاره تیاری نیسي د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمباری په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي خو تر هر څه وړاندې قسیم سولمل د افغانستان خبرونه چمتو کړي دي
لمړی هم تر دې دمه د کورونی خبرونو سرخطونه په بغلان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې وته نه د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي د کندوز اوسیدونکو په دغه ښار کې د جګړې لشکري لوخاړو د اوربند غوښتنه کوي او په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې لسکونه د ایشان وژل شوی د هم بشپړ خبرونه په بغلان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د ملي اردو وطنه وژل شوی دی د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو تو ویل دغه هلیکوپټر چې نن سارې په ډنډ غوري سیمه کې یوې پوځي اډې ته اکمالات رسول د تخنیکی ستونزو له امله راولوېده
کوپټرو نن سهار د وخت د لمانځه په وخت کې غوښتل هلته اکمالات وکړي متاسفانه تخنیکي عوارض پیدا کړ هغه هلیکوپټر سقوط کړی دی و نفر په هغې کې شهیدان شوي دي
طالب وین زبی الله مجاهد په یو لیژل بیان کې ادعا کوي چې دا غلطکه د دوی لخوا په نشه سوي ده د کندوز شهر اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه شرط د بشري مرستو د رسیدو په هدف وربند وکړي د پداسل کې د چي لاسيمي د ازادي رادیو خبريال وای په کندوز شهر کې د اومي پر لپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې لامل یې خلک د خوراکي موادو او اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي د کندوز سیمه چارواکي وایي دغه جګړو له امله څه باندې 40,000 کورونی نور ولایتونو ته تښتیدلې خو اټکل کېږي چې 4.5 لک کسان بل هم په دغه ښار کې بند پاتوي په ورته وخت کې د خطرناو په نوم سازمان وایي د کندوز خلکو ته د مرستې په هدف د پیسو ټولولو یو صندوق جوړ کړی او تر راتلونکو 4 ورځو به دغه ښار خلکو ته نغدي مرستې ورسوي په ننګرهار کې څلور ډیر دایشان وشل سوي دي د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیانی ازادي رادیو ټویل د دایش چنګلی تیر شپه په حسکمینه او نازیان ولسوالۍ کې د بهرنی ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل سوي دي نو مړی وای دغه هوایي بریدونه د شفق سیلا په نوم د پلسو عملیاتو په ترڅ کې سوي چې د حسکمینه ولسوالۍ په هارون بابا سیمه کې یو ډیر او درې نور د نازیان ولسوالۍ په بارخیل سیمه کې وشل سوي دي دایش وسلوالو د دې عملیاتو په تړاو تر اوسه رسنۍ ته څه نه دی ویلي او د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړوي کمیټې غواړي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره خپل کارونه په پوره بي طرفي تر سره کړي د افغانستان د عدالت او آزادو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مسؤل رحمت الله صالحي نن د مدني ټولنو په ګډه غونډه کې د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه وکړه چې د غوړوي کمیټې په کارونو کې مداخله و نه کړي
در صورت کې حکومت یا هر شخص دیګری در کار این کمیټه مداخله مینه
دی وی کچیر حکومت او کوم بل کس د غوړوي کمیټې په چارو کې لاسوهنه کوي نو دغه کمیټه باید د موضوع خلکو سره شریک کړي او خلکو ته د حکومت د مداخله د مخنیوي په برخه کې خپل وړتیا ثابت کړي دغه مدني فعالان هم درنګ د غوړوي له کمیټې چې له کمیټې غواړي چې ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په توګه د افرادو په پیژندلو کې د بې طرفۍ اصل قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې ونیسي دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي
په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د هیواد په پلازمینه سنعا کې د خونړي هوایي بریت به په اړه به څېړنه پیل کړي ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په بریت کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یو بیان کې وویل چې دغه پیښې په اړه به له امریکایي کارپوهانو سره یو ځای سمدستي څېړنه پیل کړي بیان هغو راپورونو ته په اشاره چې په سنعا کې بمباري دردونکي او خواشینونکي بلل زیات ویچ د ائتلافي ځواکونو لارښوونې واضح دي چې د خلکو ګڼ مېشتې سیمې به نه پنهښه کوي او د ملکي تلفاتو مخه به نیسي مخکې دغه ائتلاف ویلي و چې په صنعا کې د پیښې په وخت کې عملیات نه دي ترسره کړي په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره یې پر خپل ملاتړ بیا کتنه پیل کړې ده. دغه ائتلاف چې په یمن کې د په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، د 2015 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د بمباری کمپاین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. دغه مناظره د میزوري په سانت لویس کې د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډیرو نورو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د هغو ثبت شوو څرګندونو په خاطر چې د جمعې په ورځ خپرې شوې او هغه پکې د ښځو په اړه پوچې او داسې څرګندونې کړي چې هغه جنسي تیری انګیرل کېدی شي، د هغه ملاتړ لاسه اخیستی دی. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د استازو د جرګې غړو والیانو او پخوانیو سیاسي څیرو له ټرمپ غوښتي چې له کاندیدۍ لاس واخلي. د هغې رقیبې میرمن کلینټن د هغه څرګندونې وحشتناکې بللې دي. د کلینټن مرستیال ټیم کین د تېرې جمعې په ورځ په لاس ویګاس کې خبرلان ته په دې اړه وویل:
It makes me sick to my stomach. I don't like to even
دغه څرګندونې زما په نس درد راولي. زه حتی نه غواړم هغه کلمات په خوله راوړم چې هغه مخکې ښځو ته کارولي او هغوی د خنزیر سپیو او سپکو په نامه یادې کړې وې. ترامپ چې یو میلیارډر دی، د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د نومبر د 8 د انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین مخته یوسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ګرجستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکمن ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه باندې 50% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن وویل د 60% شمیرل شوو رایو له مخې د ګرجستان هیله ګوند د دغو انتخاباتو 50.14% رایې ګټلې دي. ورپسې د اپوزیسیون د متحد ملي غورځنګ ګوند چې په دوهم کتار کې راغلی څه باندې 6.5% رایې خپلې کړې دي. نور ګوندونه نه دي توانېدلي چې د رایو فیصدي یعنی ټاکلې حد 15 پوره کړي. د ګرجستان هیله ګوند چې کله پرون د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، په دغو انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. د اپوزیسیون ګوندونو تور لګولی چې واکمن ګوند هڅه کوي دغه انتخابات اغلا کړي. د ګرجستان د انتخاباتو د پیچلو قوانینو له مخې دغه هیواد د 150 کسیزې ولسي جرګې پر جوړښت به بله میاشت پرېکړه وشي. هغه نوی خپاره شوي تصویرونه چې د سټلایت لخوا اخیستل شوي ښیي چې شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکي توغندي د ازمویلو لپاره تیاری نیسي. په دغو تصویرونو کې چې نن خپاره شوي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د سوهای د سټلایت د توغولو په سیمه کې فعالیتونه لکه د سون موادو ودانۍ ته نږدې د موټرو د حرکت او د توغندیو د توغولو له دستګاه سره فعالیتونه زیات کړي دي. په جنوبی کوریا کې د چارو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې پیونګ یانګ په پام کې لري چې د اکتوبر 11 د واکمن کارګر ګوند تاسیس د ورځې د لمانځلو په پلمه خپله ځواکمنتیا وښیي. شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې د سټلایټ په ذریعه یو توغندی په بریالیتوب سره وازمو. په جنوري کې د هیواد څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړې وه. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو او د نړیوالو له لوري د لګول شوو سختو بندیزونو سره سره د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندو یو پرختي چارو ته دوام ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریا سنوی او قسیم سولمل څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه دروورول. وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.15 څپو باندې اورېدلای شي. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وی ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي.
مطلب سفر به ایالات متحده امریکا یک بحث بود که چند روز پیش شروع شده بود. تا حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتیک خود با خارجی ها هم است.
په دې اړه مو له یو سیاسي کارپوه انتظار خادم سره هم لنډه مرکه کړې. د لخکرګا پر امنیتی کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړی دي.
او ای ماشان دې نارامه شپه وچ بي خلای له شپه خو مخلب په پازل دي بشره کوم غږه پازل.
د کندوز له وروستي حاله مو هم خبرو نو هیله دا چې تر پای مو عملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وی ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. دغه پلاوی مشر کریم امین د یک شمې پوره ازادي رډیو ته ویل چې دغه څلور کسیز پلاوی د سفر هدف له امریکایي چارواکو سره د هیواد د ملي ګټو او د سولې د مسایلو په اړه خبرې کول دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بل غړی وی چې دغه حزب یو بل پلاوی به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. د افغانستان د سولې لی شورا وی چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر د دغه غون په غړو باندې د بندیزونو لری کولو سره تړاو نه لري. نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې
وروسته له هغه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، دغه غون هڅه کوي چې اوس په ظاهري ډول نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره خپل سیاسي اړیکې بیا جوړې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټاکل شوی د حزب اسلامي یو څلور کسیز پلاوی د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. که څه هم ښاغلی امین د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د هیواد ملي ګټې او سولې پورې اړوند مسایل بولي، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر مقصد هغه بحث و چې څو ورځې وړاندې مطرح سوی، خو به له وخته وړاندې وي چې په دې اړه نظر ولرو. البته حزب اسلامي به د پخوا په څیر د هیواد د ملي ګټو او د سولې د راتګ په اړه لکه چې بهرنیو ځواکونو سره په تماس کې و، له بهرنیانو سره هم په اړیکه کې وي.
کریم امین وایي حزب اسلامي د هیواد ملي ګټو او د سولې د ټینګښت لپاره چمتو دی چې له نورو هیوادونو او نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بلغړی عتیق الله صافی وایي امریکا ته د حزب اسلامي د څلور کسیز پلاوی مشري به ډاکټر غیرت بهیر کوي. ښاغلی صافی ټینګار کوي وروسته له هغې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، د نړۍ هیوادونو حزب اسلامي سره د اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا وښوده. د هغه په وینا دا ډول سفرونه به نورو هیوادونو ته هم دوام پیدا کړي. نږدې لس ورځې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، افغان حکومت ژمنه کړې د ملګرو ملتونو او امریکا له تور لید څخه به د حزب اسلامي د غړو نمونه لري او بندیزونه به پرې ختموي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقنوایي امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري.
دا چې د حزب اسلامي پلاوی امریکا ته ځي د سولې له توافق لیک سره اړیکې نه لري. که سفر لري ممکن دوی پوری اړه ولري. د بندیزونو د لرې کېدو موضوع د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
لبل پلاوه د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر کولای سي له نور نړۍ سره د دغه غوند اړیکې پیاوړي او د سولې بهیر ګړندای کړي. د دغه کارپوهانو لړلې متي الله خروټي وایي د حزب اسلامي او امریکایي چارواکو مخامه خبرې د دواړو لورو ترمنځ باور نور هم زیاتوي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې ډیر ژر به د حزب اسلامي او پلاوی د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په اوس کې امریکا ته د حزب اسلامي د دغه پلاوی سفر څه پیغام لرلی شي.
منل تاسو ګوري په افغانستان کې د سلوه او د جنگ دغه پروسه درې اړخیزه ده. یو طرف مخالفین دي، بل طرف د افغانستان دولت دی، او بل طرف د امریکا او نړیوال ټولنه ده. کله چې تاسو ډیرو دیالو سکلونو د قصه کې هغه جزئیات ته ځین تاسو پوهیږئ چې امریکا په دغه مسله کې تر ټولو خلکو یا ټولو اړخونو مهم رول لوبولی دی. دا درسته چې افغانستان دولت د حزب اسلامي سره د امریکا په همکاري باندې او د هغې پر رضا باندې د هوکړه کړې ده، مګر هغه څو تفاهمات چې لاوس پورې د امریکا او د حزب اسلامي ترمنځ پاتې دي او یا هم هر هغه د فعالیت لپاره کوم فرصتونه دي چې پر راتلونکو باندې حزب اسلامي هغه تنفیل کړي، دغه مسایل او دغه مسایل جزئیات تحقیق کړه کېدل دا ډیټا اړتیا و چې د حزب اسلامي د پلاوی کاتل شي التخبل نظر لخلق سره شریکی د هغوی نظر واوري. فکر کوم چې لاوس هم په امریکا کې بعض اړخونه شته دي، یا د مدنیت او د انساني حقوقو بعض پلویان شته دی یا هغه کسان شته چې پالیسین جوړی د افغانستان او د سیمې په اړه باندې هلته داسې خلک شته چې لا اوس هم د حزب اسلامي پر فکر باندې د هغوی په عقیده باندې او په راتلونکي باندې شک درلی شي. نو کله چې حزب اسلامي په دغسې حساس شرایطو کې امریکا ته ځي او هلته خپل نظر تبدیي فکر کوم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی او د تلپاتې سولې لپاره چې د حزب اسلامي او د افغانستان دولت ترمنځ به کېږي دغه تضمین کولی شي.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه چې په امریکا کې لا هم ځینې کړۍ شته چې هغه د حزب اسلامي هغه کوم افکار یا کوم برنامې چې دوی لري په یو نه ورسره مخالفت لري، او څه فکر کوي چې د دغه حیات په ورتګ به څومره وشي کړی دوی هلته عامه ذهنیت او یا هغه کوم ذهنیت چې په دې برخه کې موجود داغه ته مثبت لوري ته تغییر ورکړي؟
د 1980 نویم او د 2000 کال حزب اسلامي د 2014 کال د حزب اسلامي سره فرق کوي. دا په دې معنی باندې چې هغه جامد افکار چې دوی په ذهن کې لرل اوس دوی پوهیږي حزب اسلامي استاد په دې باندې پوهیږي چې په ګلوبلایزیشن کې او هغه افغانستان کې چې نړیوال څونه په کې 14 کال دخیله ده او دوی هم دا دي هم په سیاست کې هم په نظام کې هم په اقتصاد کې خپل نفس روبول شي، دوی مجبور دي چې انعطاف وکړي. مګر دغه انعطاف په دوه اصولو سره سم وي، هغه انعطاف چې هغه افراطي یا هغه انعطاف چې د تفریق په حالت کې فکر کوم چې دوی هم خپلو حزبیانو ته یا خپلو پلویانو ته جواب وي دي. نو کله چې د حزب اسلامي د سیاست د دریض مسله مطرح کیږي دوی مجبور دي چې د امریکا سره تفاهم ته ورسیږي. هغه تفاهم چې په هغه کې د خود حقوق رعایت شوی، هغه ازادي چې خود ته باید ورکړل شي، جنګیان ته باید ورکړل شي تر څو تعلیم وکړي، تر څو کار وکړي او بل اخر د سیاست په دغه پروسه کې داخل شي، نو دا په خپل ذات کې اصلا د انعطاف پذیرۍ د انداز وړاندې کول دي یا هغه هوکړه چې د دوه طرفونو ترمنځ برامنځ کیږي. دغه مسله دا ده چې کله چې دلته د انعطاف خبره کیږي او یا هم په سیاسي پروسه کې د حزب اسلامي د تداخل مسله مطرح کیږي یا د اشتراکیت مسله مطرح کیږي، دا هم لازمه ده چې تر کومو سرحداتو پورې، تر کومو حدودو پورې امریکا دوی ته په احترام باندې، دوی ته په نقش باندې قائل کیږي. نو کله که د دې خلکو ترمنځ راک ورکړه او همدارنګا د سوالونو جوابونو پروسه په منطقي ډول باندې پرمخ لاړ شي، زماهر همدار شي پرمخ وځي، نو راتلونکي به تضمین کوي او پیری وخت به د ټول اړخونو لپاره د پښې د خدو له دغه پورته کول زمينه برابرای.
خادم صاحب د روسي پښتنې په توګه کلنډا ته جواب راکړي چې په دغه سي اساس شرایطو کې، یعنی چې په دې وروستي کې امنیتي وضعیت هم په افغانستان کې دومره خنه ده، دغه د پلاوی تک امریکا ته او بل اخره په ټوله کې د پروسې د سولې په پروسې څومره غیسمن ګام د بللی شو؟
ګوري صلح دوه طرفونه لري، یو دا چې عملی صلح ده چې د خلکو ترمنځ کیږي، بل د سایکالوجي یا د روان صلح ده چې د خلکو په ذهنو کې د صلح د غنګیزه ایجاد کیږي. کله که تاسو صلح په ذهنو کې ایجاد نه کړئ، یو لژبروي شروع نه کړئ، یو اساسه شروع نه کړئ، هغه داسې یو تعمیر ته ورته چې په منځ شو بیا اساسه ستنو باندې ولاړی چې هر وخت د چپسیدلو خطر سره مواجه. تاسو که په ټول دنیا کې وګورئ تقریبا 50 سلنه د صلح معاملې په لسو کلونو کې د منځه تلل دي، علت دا و چې دغه صلح لا په اسانو کې نه حدینه شوې نه وي. نو زه فکر کوم چې وخت لا پاتې دی، دوه اړخونه باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې اعتماد سازي وکړي، خیرول وکړي، بخل وکړي، انعطاف وکړي، اعتدال وکړي، او دغه ښکاره پرنسپ دی، دا ډیر واضح او ساده پرنسپ دی چې ټول اړخونه باید عملي کړي تر څو په افغانستان کې صلح رامنځته شي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر په اړه خپل تحلیل وړاندې کاوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم په هلمند کې د امنیتی وضعیت په اړه د لخکرګاه پر امنیتی کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړي دي. د لخکرګاه اوسیدونکو چې څو پر لپسې شپې د توپونو او هوانونو د لویو لویو ډزو لامله په نارامیو کې تیروي، د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي. دولتي مسؤلین وایي د جګړې د مهار د پاره پروګرامونه پیل کړي، خو هغه جګړه چې په څو میاشتو کې د لخکرګاه تر پولو را رسیدلې ده په څو ورځو کې ترشا کول ناشونی دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د شار لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال لویدیس کې پرمنتی کمربند درا کیټونه او سپوک وسلو پرمانه دزي دومره نږدې دي چې د شار زړه رښدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرامي وړي دي. کچوم شهر ته د نږدې سوي جګړې دوه میاشتې کېږي. ما په تیرو درو شپو کې سرې ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي. هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهیږي نور څه پیښیږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي اوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې اوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دی، طالبان خو نارامه سوي دي. بشران منطقه یې د سپینې کوټې په غاړه ګرد ورسره نیولې دي. ماښام داسې نارامه شپه وه چې بېخي لږه شپه وه، ښه مخلوق ګرد په عذاب دي بېچارهګان ګردغه په عذاب. ما خو خپله غوښتنه دا چې دا ټکان دا شی ودرېږي نو ډېر ښه دی چې جنګ نه وي نو ښه دی.
شان جنګ طالبان داسکور جلیل و مرمۍ شانه رسېدله، یا خوب نه دی کړی. ډېر طالبان او عسکر لرو تررود را پرېوتل دې غاړې ته.
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې، ورسره جوخته لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت د مسؤلینو پام را خپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل سوي جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزي حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اوپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږئ. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وزي.
موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنترول ورسو، تاسې اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او دا سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د اصطلاح تحکیم سو. د دې د تحکیم تاسې ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مو دا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ دوی درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دوی پسې وځم.
د کهرمان تر اتک یوه شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبې په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بیرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي، هلته هم دښمن څو مراتبې حملې وکړلې. همدارنګه د اروزګان په ولایت کې په ترین کوټ کې په ټولو ولسوالیو کې دښمن بیرحمه حملې کوي. زمنګه بې دفاع او مظلوم ولس په بیرحمۍ سره شهیدان کوي.
که څومره لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسؤلین اړ شول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو تر څنګ په خانشین او نوي ولسوالیو کې میشت وکونه راوباسي او لشکرګاه ته چیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړی. اما د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه سوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبه او یک شنبه شپو سختو جنګونو او لوی لوی توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هره شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي، خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرین تر څنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د لشکرګاه څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په باب د الیاس تای راپور ته غوږ وی. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبري استه په قندوز کې هم د امنیتي وضعیت له 13 ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. همدا اوس له قندوز څخه زمون خبريال اجمل آریان د ټلیفون په کر خرار سره مل دی او لده به نورو پښتو چې په قندوز کې او امنیتي وضعیت څنګه دی. آریان صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ نن په قندوز کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟
مننه پردیس اجازه سلامونه لومړی تاسو د وزیر رادیو اوریدم کته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو بختي یادونه وکړه نن و مورزه چې د کندوز کار د نن د وسوال طالبانو او افغان ځوان ترمن جګړه جریان لري او دا جګړه د کندوز کار په شمالي څنډه کې همدارنګ غربي څنډه کې او شرقي څنډه کې ده. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دې خار په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی ده. د کندوز والی سید محمود دانش آزادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د افغان ځواکونو د کندوز ښار ختیځ څنډه کې تصدي عملیات درلود چې دوی وتوانېدل د سینما ناشر څلور لارې همدارنګه د فاطمه زهرا سیمه او تر د خوجه مسعد سیمه د طالبانو له شتون څخه تصدي کړي. همدارنګه دوی وایي چې دوی په دې عملیات کې ډېر له احتیاط سره کار اخلي ځکه وسلوال طالبان له سودن کورو څخه پر افغان ځواکونو باندې برید کوي. دوی وایي چې ملکي وګړو ته تلفات وانه وړي. په بیا په ورته وخت کې د کندوز ځایي اوسیدونکي وایي چې دغې ورځې جګړې دوی سخت تنګ کړي دي او له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دغه جګړه پای ته ورسوي څو عام خلک د خپل ورځني فعالیتونو ته ورسیږي. خو بیا په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي نوموړی وایي هغه سیمې چې دوی د کندوز په ښار کې نیولي دي لا هم د دوی وسلوال پکې شتون لري.
آریان صاحب د هغه د خوراکي موادو د کمښت پر اړه تکرات وایس په دې اړه مو مخکې راپورونه لرل چې خلک له د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د غستون زتر کوم پورې حل شوې ده؟ آریان صاحب زما آواز اورئ؟ په بخښنه سره د تخنیکی مشکل لکبل مونږ شو کړی چې له په قندوز کې خپل خبريال سره اړیکې ته دوام ورکړو. او سم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمباری په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې چې د یمن په پلازمینه سنا کې د جنازې پر مراسمو کړي تر 1500 زیات نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې د شیعه حوثي اخیانو غړي هم شامل دي. د یمن چارواکو د حمله چې پرون شوي له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه بللې ده. نړیوالو ژانسونو په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباری د یمن په پلازمینه صنعا کې پر هغه سالون سوي چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 1515 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه. سعودي عربستان د شامې پر ورځ وویل چې د دې خوشنوونکي او دردونکي بمباری د راپورونو په باب تحقیقات وکړي خو سمدستي دا تایید نه کړه چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یاغنو په وړاندې جنګیږي یوازنی قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمن دی. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه، مارکیټونه او نور ملکي اهداف یې هم په نښه کړي دي. د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل
واننا فی وزاره الصحه العامه والسكان
د یمن روغتیا وزارت د غیر انساني جنایت غندي چې لټولو بشري نړیوالو او اسلامي نورمون څخه سرغړونه ده. د یمن د خلکو او د دوی د هواد پوړاندې دروانو جنایتونو لکبله موږ نړیوالو ټولنه او ملګری ملتونه ملامت ګنو. د یمن چارواکي وایي په وژل سویو او ټپیانو کې د شیعه حوثي یاغیانو پوځي او امنیتي مسؤلان هم شامل دي. دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي. د شامې ورځې فاتحه د حوثي یاغیانو د کورنیو چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علي الراویشان لپاره رابلل سوی وه. چارواکي وایي په جلسه کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشن سخت ټپي سوی دی. په صنعا کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمبارۍ له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواو ته هوایي ملاتړ برابروي. د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپښین 2:30 شوې. قسیم سولامل سټډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به در واوروي.
په بغلان کې نن سهار د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي هلیکوپټر تخنیکي اورز درلودل خو طالبان یې د ویشتلو ادعا کوي. د طالبانو 15 د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې 50 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو تر 5 ورځنۍ محاصرې وروسته وژغورل سول. دا خبره د فاریاب امنیت قومندان عبدالنبی الهام نن په یو خبري ناسته کې وکړه. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف اور بند وکړي. دا په داسل کې ده چې په دې ښار کې جګړه 8 ورځې ته وغځېدله. په ننګرهار کې 4 دایشان د بهرني ځواکونو د بیپیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوي دي. په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دې هیواد په پلازمینه سنا کې د خونړي هوایي برید په اړه به چې له 140 زیات کسان پکې وژل سوي څېړنه پیل کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د ګرجستان د پارلماني انتخاباتو لومړی پایلې ښیي چې واکمن ګوند د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه باندې 50% رای ګټلې دي. او هغه نوې خبره سوي تصویرونه چې د ساتلایت لخوا ایستل سوي اخیستل سوي شي چې شمالي کوریا د لری واټن وشتون کې توغندي د ازمایلو لپاره تیاری نیسي.
ل قسیم سولمل څخمنانه کوم چې لند خبرونه وړاندې کړل. اقتصادي خبرونه مرزي احمدزي چمدو کړی او له هغه وروسته فرشته نه ده د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه برابره کړی ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې د نړیوال ټولنې قناعت خپل کړی او دغه 2 ورځنۍ غونډه په بریا سره پای ته ورسیده. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن یک شنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دغه غونډه کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دغه راز نړیوال ټولنې له افغانستان په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحات غوښتنه کړې ده. د بروکسل نړیوال د ورځنۍ غونډه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادونو او شاوخوا 25 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو په ژمنې سره پای ته ورسېده. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې ځوانانو ته د کارموندنې په هدف او افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې د پروژې عملی کار پیل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع رئیس شیر احمد صفاحی زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه د کار د نړیوال سازمان یا آیلو لخوا په لار اچول شوې چې له مخې سلګونه ځوانان کولی شي افغاني محصولاتو ته په ښارونو کې بازار موندنه وکړي. د کار نړیوال سازمان هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو په هدف ورته پروژې پیلوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ او دغه راز نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 1450 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولوژی صحبت میکنیم که در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرند. خب دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب نجم سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند. البته تا حالا تشریف نیاوردن، تا لحظات بعد به استودیو حاضر میشن تا به سوالات شما پاسخ بگویند. بله شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبتشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را می شنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی می گویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج می کنند تا یک سال اول زندگیشان نمی توانند طفل به دنیا بیاورند. آنها می گویند بیولوژی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد، یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص حمل کرده تخمدان ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوی تغذیه، کمخوری، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلی با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
یا پیش مردا امراض را مثل مامس تیر کرده باشن که پیشان سیستم جنراتیف اسپرم خدشدار ساخته باشه و تشوش معروض ساخته باشه و التهابات جهاز تناسلی مردانه تیر کرده باشن که یعنی کانال های را که تخمه مردانه را انتقال میتن امور معروض ساخته باشه که اونا نتانند که خانمشان بارور شود و یا ای که در بعض کس ها این سیستم مثلا عقب مانده میباشه، فعالیت نرمال نمیداشته باشه یا به اثر استفاده مواد مخدر یا دواهای اعصاب ایستم سبز شده باشه.
دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولاد دار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مرد ها از 25 الی 32 سالگی می باشد. خانم مسلی همچنان گفت هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علت بیولوژی آنها چه می باشد. با باور این دکتر راههای تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می گردد. دکتر گلنار مسلی از آن ده زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو یک جا بروند.
و هر گاهی که میخواستن در این موارد مشوره با دکتر داشته باشن باید مشترک مراجعه کنن. بعضی وقتا به خود برادرها و مردای ما مشکلات ایجاد میشه که اونا بدون از اینکه معاینات خود بکنن حتی تصمیم به ازدواج های دومی و سومی میگیرن، در حالی که مثلا منشی اصلی باردار نشدن خانم اولی خود شخص مرد میباشه در او خانواده. بهتر است که مشوره دکتر صاحب رو بگیرن و در صورتی که ازشان تقاضای معاینات میشه به بسیار آسانی معایناتشان بکنن و
دکتر صاحب را در رابطه عملی بکنند. دکتر مسلح می گوید ذهنیت ناسالمه که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامل شدن متهم می کنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم می گیرند. با باور دکتران مردها نیز می توانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 نشر را دارد. شما گزارش شنیدین، حالا هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-222-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی فیلن در استودیو هستن، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب میشه ابتدا در مورد بیولادی معلومات بدین که چی نوعی
یک بیماری است و چگونه یک فرد مبتلا میشه؟
زنده باشین. اول تر از همه سلام خدمت شما و شنونده هایتان و همکارای تکنیکیتان عرض می دارم. بعد از او باید عرض بکنم که اقامت یا بی اولادی را قسم تعریف میکنیم. اگر یک زوج تا یک سال بعد از آرسی خود با وجودی که تقریبا هفته 3 الی 5 بار با هم همبستر میشن اما صاحب اولاد نمیشن، اینا میگیم بی اولادی.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که یک کم اندک در گزارش هم سر از این گپ اشاره شد، دای مشکل نداشتن اولاد تنها به زن ارتباط داره یا به مرد و عامل از چی میباشه؟
تقریبا 20% مشکلات مربوط مرد میشه، 30-40% مشکلات مربوط به خانمشان میشه و تقریبا 30-40% مشکلات مربوط هر دو زوجین میباشه. یعنی نمیتونیم که تنها زن و یا تنها مرد در مرض دخیل بدانیم و بگوییم که 100% مربوط خانم است بی اولادی یا 100% مربوط مرد است، حالان که هر دو زوجین در اولاد دار شدن و یا بی اولادی رول مهم می داشته باشند که عوامل بسیار مختلف نزد زن و نزد مرد موجود است که یکه یکه به او می پردازیم.
میشه دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم امی بی اولادی در خانم ها اشاره کنین که کدام اعراض و عوامل می باشد سببش؟
عرضش خو امی است که خانم میخواد که اولاد دار شوه اما اولاد دار نمیشه و علامش هم امی است که خود خانم میخواد که اولاد دار شوه، بازم امی اعراض و علائمش میتونیم که عین چیز بگوییم که کوشش میکنه که اولاد دار شوه اما با وجود که هیچ کدام میتود جلوگیری از حاملگی نداره، یا تابلت استفاده کنه یا کاندوم استفاده کنه یا پیچکاری استفاده کنه، با وجود که هیچ میتود جلوگیری نداره اما باز هم اولاد دار نمیشه.
چرا یک خانم بی اولاد می باشد؟ چی مشکلات باید وجود؟ قبل از اینکه سوال مرا پاسم بدین، برادر ما محمد ایوب از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم محمد ایوب جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام، در این ملایت خبری کنم.
خوش آمدین برادر، صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین.
در زمان کشنین پایی داکتر سنجا پشتنه
چو کشنین لاری ارور؟ چو زال ماینه ده؟ ماینه ده چو زال امیدوار اصاب ده ایز کشنین لاری جوانده ای؟
تنزش کاروان امیدوار اصاب ده برطه کشنین درو تونو نیاچسی برطه الله واسیر
اصاب ده جوانده کشنین بلکل نلاری؟
او یو دانه ده دو کالو ده
اغا ده چو کشنین ده؟
اول
کشنه دی په دی دوه کال د شپږ وو نقصانونه کړی دی په ماینه باندې.
اوه
نو سم ده د ماینه د وینې ګروپ د ماینه کړی دی، د وینې ګروپ څه دی؟
یا متخصص ډاکټر خپل منځ نه ست نور کابل او ډاکټران ته مړه دی وایي.
از سمه ده ده رادیو دلار قوش کشیش ده زبه در تاتا بوهم
بفرماین دکتر سب
باید پشتو که بکنم که
پشتو بگوین اما خاطر ما پشتو بدن بفرماین
تاتا ورور دست او ویم چه ده یوشزه چه کچنه پیدا کیجی ده دومره وقفه باید واخلی چه ده آغی پا وجود که کم کمواله چه رازی ده کشنی ده حمله داره پا وقت که یا ده کشنی ده ولادت پا وقت که یا ده شدی ورکوله پا وقت که ده آغی ده وجود کمبودات برسی باره با بیا بل کشنی پا نسکی. پا ده وقت که باید چه مور خپل ماشوم تا شه شدی ورکی، دو کالا ده کشنی حق ده چه آغی تا شدی ورکی چه ده آغی دماغی او ده جسمی وارتیاوی پورسی. یعنی که چرته یو کشنای تر دو کال پور شدی ونه چشی نو آغا کشنای با سم وده نکوی، مغزه سم کار نکوی، سم وده نکوی، شه آغا خپل لیاقت تا خپل هدف تا نرسیگی. اول خو باید چه کشنای شه شدی و خوری دبل حمل سخه باید چه جلوگیری وسی. او کبل کوشنای پنسکی بعد د دو کالو څخه تصمیم ونی ولایسي چې کله د بل کوشنای درې کالو ترسیږي برابر بل کوشنای پیدا سي. نو ستا لمړی کوشنای د دوو کال دی او داغه په سیتا 15 نقصانونه کړی. دا خو بیخی بے قانونه خبره ده کنه چې د نقصان نه تر بل نقصان پورې فاصله باید کمش پج میاشتوي او د یو کوشنی د پیدا کېدو نه تر بل حملداري پورې تر تقریبا 2 باید توپیر وي. نو د شزه وجود د شزه بچدانی نو کله اغمره طاقت لري چې په 2 کې 15 نقصانونه تیر کی. ته یو شه وقفه واخله چې شه وقفه ولري برابر څه وسی چې د شزه بدن په قوت کې سي برابر د بچدانی بهم په قوت کې سي. هغه کوشنې چې په غیش کې دی هغه هم نو کې غټ سي برابر کوشنې په نس کې. نو یو ډیره ساده خبره ده چې ته یو لابراتوار ته دا ماینه د بوزه د وینې ګروپ معلوم کړه چې په د وینې په ګروپ کې خو کوم مشکل بنوي برابر کله چې دا د ګروپ مسله حل سه برابر نور مشکلات په برابر معلوم سي چې دا ولې کوشنۍ زیان کیږي. خو زما په نظر باندې دغه وقفه چې ته ورکې د کوشنیانو په منځ کې دا ستا مشکل به بالکل ان شاء الله چې حل سي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پښتون روی خط هستند. سلام علیکم قاری صاحب.
بله فرشتن دا خور
سلامونه. سلام
او تاسو درنې مېلمنه ته ډاکټر صاحب شپایوت سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي قبول وکړي.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب بفرمایئ.
د راشه موضوع متکل د خوري خدای دې وکړي چې موږ د شه یو مېته پیدا شي جامعه کې د سواد جامعه د خدای دې چې موږ د خبري واورو پنځینه واخلو. نو ډاکټر صاحب سم دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د غنر یا شې دلته تاریخ کرانه چې د 50 یا د 70 کاله پورې نشته. اخرین ترين سین چې شته اولاد کولای شي د دې په نظر او نر تر څو کاله پورې اولاد ک یعنی اولاد ورهیم ته چولای شي. او یو پوښتنه مې دا ده چې دغه شی چې والی ورکول کیږي او بیا د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي دغه هم پر د اولادای باندې تاثیر ورزولای شي کنه شي ورزولای. دریم پوښتنه مې دا ده چې ودغه خبرو ته چون چې موږ په داسې جامعه کې اوسېږو چې پردن موږ نه خبر یو وزه یو سش راډیو ده چې په کلیو په دیهاتو کېږي په دغه باره کې څنګه یو آګاهي په کار ده څنګه آګاهي باید و خلکو ته ورکول شي او دا مسؤلیت ته چا دی.
ډیره مننه. اول پوښتنه باندې مې سر خلاص شو چې آخرین سند بارداري په یو شزه او په یو نارینه کې څومره دی. دویم پوښتنه باندې مې سر خلاص نه شو چې د رواني له نظره شزه څنګه وکی ورور.
تماس چون قد شد دکتر صاحب می دو سال شان پاسخ
بگیم.
بله بفرمایید.
ورور ستاسو په خدمت کې داس وایم چې د شزه آخرین سند بارداری تر 22 کالو پورې دی او د نارینه تر 30 کالو پورې دی چې په دې سند کې دوی کولای شي چې شش اولادونه راوړي. کچیرته د دې سند څخه سنه پورته کیږي یا لویږي نو په دې کې چانسونه د خطراتو زیات دی. نو شتر دی چې خپل دغه د کوچنیانو تعداد چې څومره کوچنیان غواړي هغه د په همدې سنونو کې راوړي. دا غي نه باید کوشش دی وکړي چې د ماشوم د راوړلو څخه مخنیوي وکړي. او تاسو بل پښتنه دا و چې دغه د بارداري د مخنیوي لپاره یا د حملګي د مخنیوي لپاره یوازې تاسو رادیو په لاس کې لرئ چې د رادیو څخه اوري دغه آگاهیان یا د خبرتیا به اوري شزه موري نارینه هم اوري. نو نور کم داسې وسیله ستا چې تاسو په معنی خبر سی کنه. نو زه باید داسې وایم چې د میډیا له نظره یا د رادیو تلویزیون له نظره خو همدغه رادیوګانې دي تلویزیونونه دي او د تاسو نږدې کلینیکونه ستا چې په هغې کې ډېر ښه میتودونه تاسو ته د تاسو معاینو ته ښکاروي چې یاره کوم میتودونه څخه استفاده وکړئ چې تاسو د کوشنیانو د حملګۍ د مخنیوي میتودونه ډېر مختلف میتودونه سته چې کولای سي چې نه یوازې معاینه ولېږئ کولای سي چې نارینه هم په دې کې د ښځو سره یعنی لاس ورکړئ او تاسو هم د مختلفو میتودو څخه استفاده وکړئ چې تر څو د ماشومانو د کېدلو څخه مخنیوی وسي.
تشکر ډاکټر صاحب. باز هم یک دوست ما قاری صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام هم سید جان محترم برای ډاکټر صاحب محترم. سلام حاجی عظیمی هستم از ولایت هلمند.
حاجی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید.
خود باشنم سیره گذاری. ما فعلا خودم شش اولاد دارم، از شش اولاد یک برای خدا رفته، پنجتای هستن، یکیش دوازده ساله است و یکیش ده ساله است و یکیش هم هشت ساله است. از بین هر طفل ما دو سال ما وقت دادیم برای بارگیری دوم. دیگر فعلا دمی مشتو که آخرم که پیدا شده او بچه شست ساله شده. شست سال میشه که ما متوقف کردیم فقط از طریق پیچکاری سه ماه ها که یک پیچکاری رو سه ماه دوام داره. یکان وقت بعضی وقت پیچکاری سر خانم بد تاثیر میکنه، خونستی برش پیدا میکنه و اگر گولی استفاده کنه، گولی با همیشه افرای ما در جنگ است و اصابش کمک نرام میشه و جنگ میکنه و سر اصابش تاثیر میکنه. و عمر خانم 26 سال است، مثل گفته دفتر چک که 35 سال باید تا 35 سال باید حمل بگیره. ما اومد خدا برای ما یک دختره کم بیتر، دختر نداریم در فامیل خود. دفتر تر سوال ما می بود یا دوامدار 6 سال پیچکاری و گولی را استفاده کردیم، آیا برای حمل دیگه که بگیره باز برای جو خود نقص نمی کنه که باز یا حمل نگیره تکلیف برش پیدا شد؟ اگر برای ما یک راهنمایی کنه تا دو سال دیگر هم ما تصمیم داریم که چیزی نباشه. بعد از دو سال اگر خود مهربان بود باز خدا اولاد خواهد داد. امی سوالیم بود از دفتر صاحب، مشوره میخواد.
تشکر راجی صاحب. دکتر صاحب سوال ندارین؟
نه، اما همه خواستم فارسی بگویم یا پشتو کتشان؟
فارسی بگویم.
برادر ما حاجی صاحب علیمی که از هلمند زنگ زده بودن و بسیار یک میتود خوب جلوگیری را اینا انتخاب کرده بودن که گفتن شش بار خانمشان حامله شده، یکیش برادای خدا رفته و پنج طفلشان زنده است که تمامشان ماشاءالله بچه است و میخواین که دختر داشته باشن، اما دختر هم میخواین که دو سال بعد داشته باشن و فعلا خانمشان میتود جلوگیری از پیچکاری میکنه که یگان دفعه گفتن که خونریزی برشان پیدا میشه. صحیح است که یکی از عوارض جانبی پیچکاری ها همین خونریزی ها میباشه که این خونریزی ها یعنی اگر مقدارش کم میباشه این قابل تشویش نیست. خود همین پیچکاری یا گولی یا کپسولایی که در زیر پوست میمانن یک سیستم داره که نمیمانه که تخمه پخته شود. تخمدانای زن وقتی که تخمدان پختن تخمه پخته نمیشه، بعض از خونریزی های بی‌نظم سبب میشه که این خونریزی پیشتر هم گفتم اگر کم باشه قابل تشویش نیست، اما اگر زیاد باشه میتونن که دوباره دوای زده حاملگی بگیرن یا یگان دواهای دیگه بگیرن، میشه که این خونریزی ها را یعنی متوقف بسازن و هر وقت که میخواستن که صاحب اولاد دیگه شون میتونن که پیچکاری ها را متوقف بسازن و بر حمل دیگه شان بر طفل دیگه شان هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه. هر وقت که میخواستن اون پیچکاری را متوقف بسازن، بعض از تابلت های تقویه که زیاد میشناسن به نام فولیک اسید است، اون را سه ماه پیش از حاملگی شروع کنه خانمشان، بعد از اون میتونن که نرمال حمل بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. به برادر ما عبدالله از ولایت سمنگان روی خط هستن. بله سلام علیکم عبدالله جان.
سلام به شما و دکتر صاحب. من سلام اسلامت خود تقلیم میکنم. دکتر صاحب سوال داشتم که من از بعد از چطوری اگر بخواهی که اولاد داشته باشه چه مشکلات را میاره و اگر خانم بعد از 13 ساله و یعنی ناتوانی مرد به کدام اندازه باشه که نه
همین خانمش همین بگیره. قسمت دوم سوالتان نفهمیدم که گفتین اگر بعد از 40 سالگی میخواهی که اولاد دار شو کدام نقیصه ها را بار میره و سوال دومتان؟
این در چی سوال دوم ما که بخاطر خانم اگر بعد از 40 سالگی اگر همین بگیره چی میشه به وجود نه دیگه آخریش این مرد اگر طاقتش کم باشه نتونه که خانه داری یا با کدام اندازه یعنی
تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
سوال شانی بود که من گفتم که آخرین سن بارداری بر زن 32 ساله تقریباً. بله. و بر مرد 40 ساله است. گفتن اگر عزیب باد خانم و یا مرد میخواین که صاحب اولاد شون کدام مشکلات در اولادشان بار میاره؟ نقیصه های کروموزومی زیادتر به سن ارتباط داره. نه تنها سن زیاد کلان بلکه سن بسیار خام هم نقیصه های را بار میاره. یک مثال بسیار ساده که من همیشه میگم چون بسیار عام فام است. فرزند گوشت هم اندازیم داده بخاری را میخواییم شروع بخته کنیم. این گوشت اگر زیاد خام هم بانه شروع های مناقص است و اگر بسیار بشارم شروع های مناقص است. پس کروموزوم ها در وجود انسان که چی میکنه؟ اول باید بگوییم که کروموزوم چیست که بسیار دکتری نشه. ای امو ساختمان های بسیار ظریف داخل هستوی حجرات انسان ها می باشه که اصلا خواص از والدین و از بابا کلان ها انتقال می ده به اولاد ها و نواسه هایشان. این امی کروموزوم ها تا یک وقت را به امو شادابی و تراوت و تازگی و صحتمندی خود می باشه. اگر این زوجین بسیار خورده مارسی می کنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد می باشه. اگر بسیار بسن کلان هم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد میشه. که از او جمله گفته میتونیم که ابنورمالیتی های کروموزومی فرزن یک انسان داره 43 جور کروموزوم یا 46 دانه کروموزوم داره. یک کروموزوم ازی کم میباشه مشکنه، یک کروموزوم ازی اضافه میباشه. از این جمله اگر کروموزوم در عضویت طفلشان یا جنینشان کم و زیاد میشه، معلوم دار که در تمام عضویت از او نقیصه را پیدا میکنه. از این جمله یک مثاله که بسیار ساده میتم که داون سندروم شاید شنیده باشن که طفلک ها بینی عمار میداشته باشن، گوشکایشان پایان میباشه، ریاکشان گرد میباشه، همی درز چشمایشان ای رقمی نمیباشه، به طرف بالا رفتگی می باشه، گردن کوتاه می داشته باشن، وقف دست از یا یگان خطکار نمی داشته باشن، یعنی دو خط که کج رفته ای نمی داشته باشه، تنها یک خط راست می داشته باشه، که اینی علائم ازی است که این طفلک ها می داشته باشن. و این طفلک ها نشونمای دماغی نمی کنن، نشونمای فیزیکیشان خوب می باشه، جور می باشه، گزاره می باشه، اما نشونمای دماغی نمی داشته باشن، که این بسیار یک ابنورمالیتی یا یک نقیصه مهم است که یعنی در اثر حامله دار شدن خانم و یا زوجین که به سن کلان اولاد میاره یکتش ارتباط داره، که بسیار مشهور است، زیاد زیاد کسا میشناسن داون سندروم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما میوند از ولایت بغلان روی خط هستن. بله سلام علیکم میوند جان.
و علیکم السلام، صحت شما خوب و بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین.
زنده باشین. سوال مهمی است که امی سپارم چند فیصد زنده باشد اگر مثلا اولاد شده میتونه تا 50 فیصد بالاتر ازی یا پایینتر ازی باشه میشه؟
بسیار خوب. اسپرم نه تنها تعداد از این مهم است، بلکه یگان گپای دیگه هم در معاینات اسپرم مهم است. وقتی که یک مایع منوی را در زیر میکروسکوپ مطالعه میکنند دو قسمت داره، یکی قسمت خود تخمیش است و دیگر قسمت مایعش میباشه. تخمیش خو اونمو تخمه است که میره و تخمه زنه که در مایع یک دانه پخته میشه او را میشه که القا بکنه. اما این مایه چی وظیفه داره؟ این مایه زمینه را برای رشدش، برای حرکتش، برای تغذیش یعنی مساعد می سازه. این همی مایه است که گلوکوز داره و زمینه انرژی را، گرفتن انرژی یا دادن انرژی را به اسپرم یا به میتخمه مساعد می کنه. و دیگه خود مایه منوی لشم است، به خاطر که چانس حرکت برازی زیاد شده و به آسانی رفته بتانه و تخمه زنه القا کده بتانه. ایناله از نظر تعداد اگه بگویم، میگیم که 20 میلیون اگر در یک میلیلیتر موجود باشه تا 20 میلیون، یعنی از او که اگه پایان شوه باز چانس اولاد دار شدن کم میشه. از او که اگه زیاد میباشه تا 120 میلیون نرمال است. اگه کمترین حدش از 20 میلیون باید کم نشه. در این نه تنها پیشترم گفتم که تعدادش مهم است، بلکه حرکتش هم مهم است. اگر یک آدم است مثلا 100 میلیون فی میلی لیتر تخم داره یا اسپرم داره اما هیچ کدامش حرکت نداره، بازم مرد صاحب اولاد شده نمیتونه. و یا ای که از نظر قواره امی اسپرم ها یا تخمه های مرد باید قواره نرمال داشته باشند که خود تخمه مرد از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت گردن و قسمت زنب یا دم می باشند. که قسمت سر ازی بعضی از ترکیبات بسیار مغلق داره که چه قسم حرکت میکنه و چه قسم دیوال تخمه زنه مشکنانه و داخل ازو میشه، این بسیار یک سیستم مغلق است. و قسمت گردن و دم یا زنه بازی زمینه را بر حرکاتش مساعد میکنه. یعنی کل این گپا باید مشترکن مد نظر گرفته شوه و بعد ازو گفته شوه که تعداد اسپرم چند است، یعنی حرکتش چطور است، از نظر آناتومی یا قواره چطور است، همین گلوکوز که در مابین تخمه مرد است هیچ کم است یا زیاد، همین مایع از این یعنی تمیز شدنش زیاد است یا کم است. بعضی از تخمه های مرد است که باید وقتی که تخمه مرد در جهاز تناسلی خانم خالی میشه ای تقریبا در کمتر از نیم ساعت ای باید که چی شود تمیز کنه، یعنی او شود.